وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو ډیر موضوعات په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس پر موضوع څرخي. افغان ولسمشر د جنیوا په کنفرانس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان پر ډاګه کړل. دغه راز یې وویل چې د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد پر ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې ملاتړ وکړي. د جنیوا د کانفرنس په اړه په راپورونو سربیره د غرض د جنیوا د کانفرنس د وروستیو پرمختګونو په باب د چارو د کارپوهانو نظرونه اخلو. ستاسو غږونه مو هم اخیستي، خو مخکې له دې چې خبرونه د په راپورونو سره پیل شي په خبرونو کې پیلو فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کښتیو چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. شغلی غنی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. ولسمشر غنی زیاته کړه:
that after several months of intensive consultation
the way ز خوشیم چینند اعلانوم چې په خپل هیات کې تر څو میاشتو خبرو او سلام مشورو ورسته موږ د سولې د خبرو لپاره یو نقشه جوړ کړی ده. موږ لازم ادارې او میکانیزمونه جوړ کړی دي چې د سولې توافق ته لار هواروي. موږ اوس د سولې پروسه بل پړاو ته ننوځو. ولسمشر غنی د غرزویل چې د راتلونکو کلمریز کال په پسرلی کې ولسمشری انتخابات د سولې د کامیاب مذاکرات په برخه کې اساسي رول لرلای شي. د وی د افغانستان خلک داسې منتخب ولسمشر ته اړتیا لري چې سولې ته د رسیدو ژمنه ولري، د سولې تفاهم عملی کړي، او د دغې ټولنیزې پخلاینې د پروسې مشري وکړي. ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت د تیرو کلونو د کاري رپورت د ارزولو په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر غنی په دې غونډه کې په نورو برخو کله فساد سره مبارزه، د اقتصادي پرمختګ، د شوتو د ونډې پر پراختیا، د اصلاحاتو راوستلو، د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د سينور مسایلو د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه تفصیل باید په همدې خبرونه کې ووري. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې چې تیره ورځ پیل شوي دي د طالبانو یو شمېر مهم کسان هم وژل شوي. شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو پر مهال ځینې هوایي بریدونه هم شوي دي چې له امله یې یو کور نړېدلی او ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله وشتې ده. نوموړي د دغو کسانو دقیقه شمېره یاده نه کړه، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویلې چې د دغه هوایي برید پر مهال چې تېره شپه ناوخته رامنځته شوی دی ټول درویشت کسان وژل شوي دي چې اوولس یې ملکي کسان او شپږ نور طالبان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندهار، روزګان او زابل کې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د کندهار په میوند، د روزګان په دیراود او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې اوشته ده. سرچینه وایي په یادو درې ولایتونو کې د ملي پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوالو وژل شوي او نور ژوبل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د چاودیدونکو توکو دوه ډک موټرونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره سوې ده دې خبرې ته اشاره وکړه. له دې مخکې تمه وه چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. د جی شل سرمشریزه د نومبر په 10 د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15 د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځیانو درې سره درې بیړۍ سره له کښتۍ چلونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې له نیول سویو څلورویشتو کښتۍ چلونکو دولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کښتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراین کښتۍ چلونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او په اروپا کې سږ کال نږدې 1,60,000 کسان په ایچ آی وی ایډز وایروس مبتلا شوي دي. د اروپا روغتیا ادارو ویلې د دغو تشخیص شویو پیښو 3% برخه په اوکراین او روسیه کې ثبت شوي دي. په ایچ آی وی ایډز وایروس اخته کسان ایډز ناروغي نیسي. د وروستیو کلونو په نسبت د اروپا د سیمې په 350 هیوادونو کې چې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر کم شدل سوی خو روغتیایي چارواکو ویلي په اکثر مواردو کې هغه وخت ناروغ تشخیص شوی چې ډیر وخت پرې تیر سوی و. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې مو ډیر مسایل په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پر موضوع ترخی افغان ولسمشر اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نوی پلان په ډاګه کړ.
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we've formulated a roadmap for peace negotiation.
اشرف غنی دغه راز ویل د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي او له نړیوالو هم د ملاتړ غوښتنه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د چارو له کارپوهانو سره غږېدلی یو دغه راز ستاسو نظر مو هم اخیستی دی.
نو دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی او د بیا رغونې په هغه کارونو برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی.
د افغانستان حکومت په وړاندې یوه ستره ستونزه د ناامنۍ ده. د هلمند چارواکي بیا منی چې په ګرمسیر کې په هوایي بمبارۍ کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د دوی یو مشر چې په موټر کې د پالت د فرار کې و چې په هغې باندې د اواله خوا انداخ کېږي او جنګ په مابین کې راځي. بالاخره دغه کورونه هم تخریبېږي. د تخریب په نتیجه کې داسې ویل کېږي چې د دښمن تر څنګ ملکي کسان هم ټپیان او زخمیان دي.
راپورونو له مخې 13 په دې بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي. پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو خو را سره پات شي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه ډیره برخه مو د جنیوا د کانفرنس پر موضوع ترخی. نن د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت مشرانو هڅه وکړه چې نړیوالو ته د خپلو لاسته راوړنو په اړه قناعت ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو د افغانستان د حکومت نړیوالو ملاتړو هم د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې وستایلې. د افغانستان حکومت د پتیر د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره په یو لړ برخو کې ژمنې کړې وې چې افغانستان د خودکفایي په لور بیایي. افغانستان هم د دې لپاره چې خودکفا شي 2040 کال ورته ټاکل شوی دی. نن د افغانستان د مختلفو برخو په افغانستان کې په مختلفو برخو کې افغان مشرانو نړیوالو ته د خپلو پرمختګونو په باب رڼا واچولې او هم د سولې موضوع و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي او شرایطو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر په عمومي موینا کې په دې اړه وویل چې سوله باید د ټولو لپاره وي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هڅو پر جزئیاتو وغږېد او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د سولې داسې موافقه وشي چې هغه ټول پرمختګونه چې افغانانو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې کړي پکې خوندي شي. د جنیوا په کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی هم وویل چې اروپایي اتحادیه تیاره ده چې د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په دې هېواد کې د سولې له تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. فرشته جلالزه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د روغې جوړې پروسې په ټولنه کې د هغوی د ادغام او په یوه ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د داخلولو هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی. جمهور رئیس غنی وویل چې زموږ د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لرو.
First, The constitutional rights and obligations.
لمړی د افغانستان د ټولو وګړو مخصوصا د شوزو حقونه د اساسي قانون په حساب خوندي دي. اساسي قانون منل شوی یا تعدیلات د قانون د حکم لمخي وړاندیز وشي. ملکی خدمات او دفاعي او امنیتي ځواکونه له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلورم، هیڅ وډاله چې مصالح او له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو یا دولتي او غیر دولتي ډلو سره تړاو ولري او په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې وي، په سیاسي پروسه کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان ولسمشر نن په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو مذاکرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړ او درې اساسي اندېښنې خلکو ورسره شریکې کړې دي. غني وویل لومړی اندېښنه د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت دی، دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل، او درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دغه پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ پر مخ ولاړه سي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې طالبانو سره د مذاکرو دولس کسیزه ډله برابره کړه چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمیه په راس کې دی. په دې ډله کې د افغانستان د معارف وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیره حسینه ساپوي، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال عبدالتواب بارکزی، د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالله عباد، عطاالله الدین او شاګل رضایی له ولسي جرګې، د پکتیا والي شمیم خان کټوازی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب او د ستري محکمې غړی عبدالله عطایی شامل دي. د سولې مشورتي بورډ چې ولسمشر غنی نن په جنیوا کې یادونه وکړه، نه کمیټې لري چې د هغه په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان له دې پرته چې د سولې لپاره خپل خیال په حقیقت بدل کړي بل هیڅ چاره نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د سولې مشري باید افغانان وکړي.
Afghan led in Afghan owned.
سوله باید د افغانانو په مشرۍ وي او افغانان یې مالکان وي. باید ټول پکې شامل وي. باید د ټولو افغانانو د بشري حقونو درناوی وکړي، مخصوصا د ښځو د حقونو. د اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده، باید پکې خوندي شي. اجرایی رئیس وویل چې یو شمېر هیوادونو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي. او ولسمشر اشرف غنی هرکلی کړی دی، خو عبدالله عبدالله د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. په همدې غونډه کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. فدریکا مغرینی وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د جدي خبرو وخت دی، او اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د کلکې موافقې لپاره له خپل ټولو توانه سره د افغانستان د حکومت او خلکو تر شا ولاړه ده. فدریکا مغرینی زیاته کړه چې دوی کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ښځو، اقلیتونو، سیاسي او مذهبي ډلو د استازو د ګډون لپاره ښه زمینه برابره کړي ترڅو په افغانستان کې سوله هر اړخیزه سوله وي. له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس اخلي او عادي ژوند پیلوي او د هغوی له کورنیو سره په بیا میشتېدو کې مرسته کولای شي. فدریکا مغرینی د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په ټینګېدو کې د اروپایي ټولنې رول ته په اشاره کې وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو په توګه کولای شي چې د سولې له دوام سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خوشبیني تر هغه وروسته زیاته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد معرفي کړ. خلیلزاد د سپتمبر له میاشتې وروسته دوه وارې په افغانستان کې له چارواکو سره وکتل او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې وکړې. طالبانو اول وار ومنله چې په دوحه کې د دوی د سیاسي دفتر یو شمېر استازو له زلمی خلیلزاد سره کتلی دي او په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو شرایطو یې خبرې ورسره کړې دي.
له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه مو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او دغه راز د نړیوالو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل. واموریدل چې افغان ولسمشر په دې کنفرانس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوی پلان په ډاګه کړ. دولس کسیزه ډله ټاکل شوې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. که چیرې طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې. یوازې د سولې موضوع نه و، د افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان د ملي والي د حکومت د څلور کلونو لاستراوړنې هم په دې کانفرنس کې وارزول شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې د هغو لاستراوړنو په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکړل چې د حکومت په تیرو څلور کلونو کې د فساد پر ضد مبارزې د قانوني حاکمیت او په ځینو نورو برخو کې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د جنیوا کانفرنس په د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. زما بل همکار رضوان مراد دلته په سټډیو کې دی. د افغان ولسمشر او دغه راز د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نورو چارواکو د څرګندونو جزئیات به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په مختلفو برخو کې د ملي او والدي حکومت اقدامات او لاسته راوړنې ګټورې وبللې. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په سر کې د نړیوالو د ځاني او مالي قربانو ستاینه او هرکلی وکړ چې د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې ورکړې دي. د پراخ فساد پر ضد مبارزې په اړه ولسمشر غنی ویل چې په تیرو دریو کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
دوی وی مونږ ته داسې یو سیستم په میراث کې پاتې و چې فساد عام او منظم و او هیڅ استثنا پکې نه وه. بډې اخیستل او له واک څخه ناوړه استفاده په پراخه اندازه وه. د قانون د حاکمیت نشتوالی او پر سیستم د اعتماد نشوالی پر دولت د خلکو د اعتماد د له منځه وړلو سبب شو. په 2015 کال کې د فساد پر ضد زموږ د ملي ستراتیژۍ له پیل راهیسې مونږ نیم اهداف ترلاسه کړل چې په دې وروستیو کې مونږ د فساد پر ضد بیا نوې مبارزه پیل کړې ده. مونږ د پخوانیو لوړ رتبه مقاماتو په ګډون د چارواکو محاکمه کاو. ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت موضوع هم یاد کړ. ویل چې حکومت ژمن دی چې دغه شان ډلو د منځوړلو او د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره له استثنا پرته ګامونه پورته کړي.
There are a number of irresponsible illegal armed groups still active throughout
the country. دوی یو شمیر غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. دغه ډلې د فاسدو شبکو لخوا تجهیزيږي. یو شمیر قومندانان لا هم حکومتي القاب لري خو بیا هم د جنایتکارو ملیشو په شان فعالیت کوي. لا محلي خلکو ناوړه ګټه پورته کوي. هغوی ویروي او د نسبتا ښه امنیتي وضعیت د رامنځته کولو په بدل کې له خلکو پیسې اخلي. دا ډلې د خلکو لپاره ورانوونکي دي او د مزکو په غصب او د نشه یي موادو په قاچاق کې هم لاس لري. دا ولسمشر غنی تر وینا مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په ولنډ ویډیوي وینا کې هیله مندي څرګنده کړه چې د جنیوا روان کانفرنس به د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي. ګوټرس له افغانانو سره چې جګړو زپلې دي خپل یووالی او خواخوږي وښوده.
I'm pleased to greet this important conference. Our hearts go out to all.
دوی وی خوښیم چې د مهم کانفرنس ته تاسو خراغلاست وایم. زلمو لټولو افغانانو سره د چې جګړو زپلې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې تاوتری خوالې زیات شوه او د سولې فرصت له سخت آزمون سره مخ ده. هیله مندم دا کانفرنس د داسې ثبات لپاره د نورو هڅو سبب وګرځي چې افغانان ورته لیواله دي. فرانس ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو هغه پرمختګونه یاد کړل چې افغان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې لرلې دي. هغه ویل له 2014 کال راهیسې د اجرایي بنسټونو عالي مدیریت او بودیجې په برخو کې پرمختګونه شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستیالې ویل افغان حکومت د پراختیا په برخه کې دوامدار پرمختګ په لور روان دی. خو د میرمن د کارلو په وینا له ټولو پرمختګونو سره سره ناامني، فقر او د قانون د حاکمیت کمزوروالی هغه جدي خنډونه او ستونزې دي چې د منځه وړلو لپاره باید د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو هر اړخیزې هڅې لازمې او مهمې وي.
رسوان مراد له تاسو نه مننه. د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې د څرګندونو په باب مو واورېدل. دا کانفرنس تر اوسه دوام لري. نن اصلي او وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د څه باندې دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي په دې کانفرنس کې ګډون لري. د کانفرنس په پای کې به کانفرنس ملګری ملتونه او د افغانستان حکومت په ګډه مشري کوي. په پای کې به هم یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د دې کنفرانس په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وو. البته په مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د جنیوا د کنفرانس په درشل کې هغه په مختلفو برخو کې چې د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنې کړې وې په هغه برخه کې څه پرمختګونه شوي او ستاسو په ژوند کې څه تغیرات راوستي دي؟
هلال استاد یم، د خیسا حسن اړیکه نیولې ده. دا چې د افغانستان په حق له نن پرون په جنیوا کې کنفرانس جوړ کړی وال کنفرانس، نو دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. وحدي بیا رغونې په هغه کې کارونه برخه کې یو څه پرمختګ شوی ده، لکه موږ او تاسو شهیدان یو، دا د کسا زر پروژه ده، او دا هغه د ترکمنستان چې کوم تتلاین ده او د بس پروژه پلی کېږي د هند او پاکستان سره په ګډه باندې. همدا شانتي د اوبو په بندونو برخه کې وزارت جوړونه شوې ده، څنګهونه شوې ده، او هوایي کوریډورونه نړیوالو سره
عبدالباقي هم د زابل ولایت سره زموږ یو سلسله ولایت ټول په زراعت ولاړ ولایت ده. زموږ هغه مالونه چې موږ دلته تجارت له لارې د هوایي دالیز لخوا یا له بلې لارې ځي هغه ډېر په ښه توګه ځي. پخوا په پاکستان زموږ مالونه هغه مالونه چې اوس یې موږ انډیا ته لیږو هغه په 2000 افغانۍ نسخه وو، له مخه موږ د پاکستان له لارې په 1500 افغانۍ خرڅېدو. نو ډېر دغسې کارونه شفاف کارونه وسوو. شرمران د کاپیسا ولایت نه خبرې د افغانستان بد وایي دغه پیسې په ښه توګه ولګوي. مثلا زموږ کاپیسا ولایت دی، دا کوم بودیجه کاپیسا ته ورکول کېږي، دا بل په ټولو سوالو کې په یو معیار باندې ولګوي.
ډاکټر روزي ما ننګرهاري سړک څخه اصلا باید نړیوال خپل یو زمينه برابر کړي په امنیت په اړه کې. خو خپل نړیوال په دې کې پاتې راغلي چې دلته امنیت خراب ده او هیڅوک نشي کولای چې دلته پانګونه وکړي. ډاکټر صاحب غني هر څومره کوشش وکړي دا وګوره تاسو راشه زه خپل د کابل ولایت دي سب دوله سوالي نه راځي تاثیر شي وی ګوري دونم ځکه اوس دغه اوس روان دي تیږي په کې اچول کېږي ګندوزري په کې ګرځي. سر ولیم نه زابل راځه ما دې په فساد فساد په وزارت کې فساد باندې تیږي ما دې ما مليه حلق باندې هغه نه یو ان دغه کوم غږ چې یو ډاکټر صاحب دا و چې په غنیا مزید ګډو هغه دا اصل زما اجماع سره کوي د فساد مبارزه کې اجماع سره کوي هم د تروریزم په دغه کې دغه سره کوي سره کوي. نو خو دلته زموږ خاینان ناس وزارت کې ناس په دغه ټکو چوکي سیاسي دا دغه د لاس نو وتړي دا.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان حکومت نن د سولې لپاره خپل پلان اعلان کړ. ولسمشر غنی په جنیوا کې وویل سولې د خبرو لپاره 12 کسیز پلاوی هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او دا ډله په ډیموکراتیکه ټولنه کې مدغمه کړي. د سولې د پلان په اړه چې جزئیات نن ارخ خپاره کړي اسمت سروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ازازي سره خبرې کړې دي. ښاغلي ازازي په پیل کې د دې پلان په اړه وویل
پلان چې حکومت او د موږ نظام دا د دې لخوانه خو دا پلان جوړ شوی ده د دې لپاره خو همدا ښه پلان دی. لیکن مهم دا ده چې آیا دا پلان او دغه پلان کې چې کوم غوښتنې شوې دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغې مني که نه مني. فکر کوم دا پلان نه مني ځکه دلته په اولو مسایلو کې د اساسي قانون په اساس دې په پلان کې ویلي دي چې اساسی قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم د هغه تعدي. طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې موږ د اساسي قانون نه منو او بیا که مني در سره تعدي بیا خو که د لویې جرګې موضوع کېږي لویه جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه منشانه جرګه ولسوالۍ شوراګانې ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک کې چې بالاغې تعدیل شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللی ده که ولسي جرګې انتخابات تېر شول د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات یې ماده نیټه اعلان کړه. نو بیا دا نه شي کېدلی چې په 5 کالو کې چې دی وایي چې په دې پلان کې 5 کالو کې موږ دا کار کوو. نو د 5 کالو کې چې کوي هغوی چې په ملي شورا کې برخه ونه لري، هغوی چې په ولسوالۍ شوراګانو کې برخه ونه لري، هغې بیا څنګه راشي د تعدیل د قانون اساسي تاسو سره ومني؟
ځاځی صاحب، د ولسي جرګې انتخابات شوي دي، لیکن د ولسوالیو شوراګانو ولایتي شورا او د ولسمشۍ انتخابات لا پاتې دي او د پلان کې داسې تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغیر نه راځي. حتی اوس لا د ولسمشۍ ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغیر خبره کوي.
نه وزم چې د سیویلی په اساسي قانون منل یا د اساسي قانون احکامو سره سم دی هغه تعدیل یا به اساسي قانون منی او یا به د اساسي قانون احکامو سره سم به تعدیل غواړي که د اساسي قانون سره سم احکامو حساب دوی تعدیل غواړي نو خو دوی خو په ملي شورا کې نشته کنه چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي نو د ملي شورا انتخابات په تېر شوي دي نو دوی به بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي په مونږ خو دوی اعتماد نه لري طالبان دوی خو په مونږ اعتماد لرلی نو بیا تعدیل ولې غواړي را به شي په نظام کې به اشتراک وکړي دا موضوع بیخي ګونګه ده بل موضوع چې د ولسمشریز ټول ټاکنې چې ویلي چې په یو دشنبې عمل به کېږي طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې مونږ سره شریک شي او راشي دلته یو ګډ نظام جوړ شي
تاسو دا خبره کوي او د دې پلان نه داسې معلومي شي لکه مخکې تر مخکې چې ځینې خبرې حل شوې وي له طالبانو سره نو پلان خو داسې معلومي شي فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې بل طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري
نه د ما معلومات دا وایي ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلاً برنامه بل شوی وه غوښتلې چې ولسمشریزې ټاکنې وځنډې کړي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره
لیکن طالبانو په خپله هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب طالبانو په خپله هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده
دا خو دوی وایي د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دوی د ولسمشریزو که دا ټول ټاکنې دوی کوي دا معنا چې 15 کاله نوره هم جنګ ته ادامه ورکوي
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی و چې له طالبان سره د حکومت د سولې د نوي پلان په اړه نور معلومات راسره شریکول خپل نظر یې راسره شریکاوه او د دې پلان نیمګړتیاوې یې په ډاګه کړې په افغانستان کې د سولې د ټکنیو هڅو تر څنګ ناامني هم زور اخیستی په هلمند کې بیا د یوې بمباري په ترڅ کې د شاوخوا 10 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي د هلمند چارواکي هم دا مني چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرجوب لا وخت خو دقیق شمیر دوی ته نه ده معلوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پری رپورت لري
د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیرې ډرا په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پر یو کور د هوایي برید له امله ګڼ شمیر ملکي کسان وژل شوي دي د لشکرګاه پوسټ روغتون ته د یو ماشوم سره چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ترسره شوي هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی دی راغلي کسان وایي د هوا د لارې پر کورونو برید 13 شپه ناوخته شوی دی او پوره 10 کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي
نوم یې احمد الله دی د شپې پر 9 بجې باندې تیاری ګرځېدی څرخه کې رالی څرخه کې وروسته جټ بمبار وکړي پر دا کور باندې د یوې کورنۍ غړي تقریبا 10 تنه به وه ټوله کورنۍ نور ختمه شوې ده دا یو صفات دی دایم خوریي دي میلما دی دلته راغلی و دا یو پاتې نورې ټوله کورنۍ په مکمله توګه ختمه دي ټول عاجزي دي یا داسې د شپږو میاشتو درو میاشتو مؤمنان نیولي بیا ټول میده کوچني مؤمنان دي عاجزي دي درې کسه دا کورنۍ غلي پکښې دي غټان چې هغه ټول د بزګر مخلوق دي هېڅ دغه صدقه نه لري
یا مټر نه و وروره دا 10 کسه وو او پاسو دا مټر چې و شخصي و ولاړو د شپې پر 9 بجې باندې دا تیاری رالی بمباری وکي وی ورزول د کسانې ټول شهیدان کله یو نه پښ پاتې سو
تر اوسه د دغه برید د کیک درک چې بهرنی ځواکونو ک افغان سرتیرو کړی دی نه دی معلوم سوی خو د امدیونی په یک شنبه د بهرنی ځواکونو په یو هوایی برید کې چې د ندلی ولسوالۍ په لوی مندسمه کې اوسو دوه ملکی کسان وژل سول او د شوزو او ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان سول د هلمند والی وای د ګرمسیر په یاد سیمه کې د دوی عملیات روان دي او د هغه وسلوالو په ضد پیل کړی دي چې تازه د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان سرتیرو سره د جنگ جګړو لپاره راغلي ول تورن جنرال محمد یاسین د ملکی کسانو لور ته اوسه تلفات تایید کړل خو شمیر یې یاد نه کړ
دشمن غوښته چې زمنګ په امنیتي ارګانو باندې حمله وکړي بل اخر د دوی یو مشر چې په یو موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي د دې جنگ په مابین کې دلته داله منځ ځي او بل اخر دغه کورونه هم تخریبيږي د تخریب په نتیجه کې د سویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپيان او زخمیان دي د دې پاک له تر اوسه معلومات دقیق نه راغلی چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ولی ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي برید کې چې په ښکاره پر وسلوالو طالبانو سوی دی، یو شمېر طالبان هم وژل شوي دي، خو هغه یې دقیقه شمېره ونه ویل. په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر څنګ د طالبانو په جنوب بردونو کې هم ملکي کسانو ته مرګ ژوبله ډېره سوې ده. په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وژل سو ملکي کسانو د کورنۍ غړي چې بست روغتون ته راغلي دي، غوښتنه کوي چې په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو ژوند ته پام وسي.
ما غوښتنه دا ده د حکومت کم دغسې و په پردي خلکو باندې د دوی خپل اشتباه درلود، هغه بیا چاپه پرولې وي، خو د دوی هر څه زور واک درلودلې، دا خلک یې خپله راوستلې وي، خپله پوښتنه مې ځینې کړې، بمبار ته کم ضرورت نه و، چې عاجزي او مؤمنان شهیدان یي.
غوښتنه مو دغه ده د حکومت څه مثال چې ناکي بې ګناه خلک ولي او شهیدان یي، هیڅ کومه ګناه نشته. مثال که یو ګناه کړی وای خو موږ تاسو به ویلی چې خامخا ده یا طالب دی یا بل شي یا بل شي کرده بزګر خلک.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما وروستی راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکي کسانو مرګ ژوب شمېره په تیرو یوولسو کلونو کې بې ساري ده.
د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمبارۍ کې د شاوخوا دیرشو ملکي وګړو د وژل کېدو په باب مو واورېدل. د هلمند چارواکي هم مني چې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېرې دوی ته نه ده معلوم. د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی په جنیوا کې نن د ملګرو ملتونو کانفرنس د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیک ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند والي محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنګ لپاره ورغلي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. د کندوز پولیسو په بیلابیلو پیښو کې د لاس لرلو په تور شپږ تنه مشکوک کسان نیولی دي. د کندوز امنیه قمانداني چارواکي وایي دغه کسان د خلکو د قتل، ځورونې او غلا په تور نیول سوي دي. د اوکراین په پراخو سیمو کې سر له نن څخه پوځي حکومت نافذ سو. دا اقدام وروسته له هغه سوي چې د یکشنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شایي د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي.
نجا صفی هم سپورتی خبر نه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی سالی محمد محمدی د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د 2 هیوادونو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د میانمار په کوربتوب د 2 لپاره ترسره شوې. دا لومړی ځل دی چې د سنوکر افغان لوبغاړی په نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د باسکټبال فدراسیون وایي تمه ده چې سبا سلور افغان لوبغاړي د ټریننګ لپاره ایران ته ولاړ شي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل دغه سلور افغان لوبغاړي به د نړیوالو روزونکو لخوا د باسکټبال په برخه کې وروزل شي. نوموړي ویل دغه لوبغاړي تر ډیره د 14 کالو عمر لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې ایمرجنګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان ایمرجنګ لوبډلې د پچی په ګټلو سره لومړی توپوهنه وکړه چې د ټولو لوب غاړو په لاس ورکولو سره په 1.4 اورونو کې ملي لوبډلې ته د 226 منډو هدف ورکړ. ملي لوبډلې ورکړ شوی هدف په ورستي اور کې د و لوبغاړو په لاس ورکولو سره ترلاسه کړ. د یادولو ده چې دغه تمریناتي لوبې په هندستان کې روانې دي چې ملي لوبډله د راتلونکو سیالیو لپاره او ایمرجنګ لوبډله د آسیا جام ایمرجنګ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مېو منئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه خبرې کوو. وا به وری چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیاله اغلی حنیفه ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال لمړی خبرونه تستړی مشای ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې لاسو کلنو راهیسې فعالیت کوي په کوم برخو کې فعالیتونه کړی دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب، د ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده، او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي، او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي، او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي.